ستوري مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان احمد شاه زمي نیکی هلی او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې په باجوړ کې د یوې چاودنې په اسلام آباد کې د سیاسي هلو زلو د قامي او صوبایي سملونه د تحریک انصاف د غړو د استفاګانو نه پس راپورته شوی صورتحال ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه مرکې او شننې واوري. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې درته بعد د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه سروې هم اورو. فول خبرونه د احمد شاه زمينه.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی په باجوړ ایجنسی کې د سړک د غاړې په یو بمې چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږتانه وژل شوی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان غږ کړی چې په افغانستان کې د تخریبي فعالیتونه بند کړي او د عراق پوځ له تکرید څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د باجوړ قبایلی سیمې په سلارزو تحصیل کې د سړک د غاړې په یو بمې چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږتانه وژل شوی دي. د باجوړ د پولیټیکل نظامي چارواکي مشال رادیو ته پیښ پاړه ویل چې نن سهار شاوخوا په کومه ته بجې د سلارزو تحصیل په تنګې سیمه کې د سکول پر یو ګاډي د سړک پر غاړه د ښځو سیمې مان چاودنه وسو چې په نتیجه کې په ګاډي کې سپاره دوه ماشومان د سکول درې استادان او د ګاډي ډرایور پر هغه ځای وژل شول. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دا چاودنه به د ریموټ کنټرول لارې شوی وي او ممکنه هدف یې د سکول دغه موټر وي. امنیتي ځواکونو سیم په ولکه کې اخیستي او دولتونه عملیات یې پیل کړي دي. تر دې دمه د برید پراچا په غاړه نه ده اخیستي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څنګ د خبر پاین تر مخه د ترهګري پر ضد روان پوځي عملیات پر مهال په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې د جنگي الوتکو په بمباري کې اتلس ترهګر وژل شوی دي. بلخو د خیبر پولیټیکل چارواکي هم وایي چې نن غرمه د الوتکو د خیبر ایجنسی په باړه کې په سپین قبر ناله کجوري او منډیکاس کې د سوال پر مرکزونو باندې بمباري کړې ده او سوال ته زیانونه اړولي دي. خو د باړې منډیکاس سیمې یو تن امیر الله منن مشال ډیو ته ویل چې پر دې مهال د دوی کور هم په نشه شوی دي او د کورنۍ پنځه غړي وژل شوی دي چې مور، خور، ورینداره، ورور او یو وريره هم پکې شامل دي. نو موږ ویل چې د خپل کورنۍ د کسان مړی د ډنګسوي کور لملبې څخه راایستل دي، خو سرکاري چارواکو لا په دې اړه کوم خبرګون نه دی شوډلی. بلخه په کراچي ښار کې د تشدد په دوه بلابل پیښ کې نه سهار درې پولیس والا وژل شوی دي. د کراچي د پولیس ترجمان عتیق شیخ نه سهار لمشال ډیسر په خبرو کې وویل چې لمړی پیښه د کراچي په محمد خان افریدي کالونی کې هوا خرمنس سو کلیج د طاهر محمود په نامه پولیس سرتيري په دغه سیمه کې د پولیس ضد ساز کورکونکو د پولیس ضد ساز کورکونکو ډلو د ساتن لپاره روانو. بل ورته پیښه د مشرقي کراچي په پښتون ګڼ میشت سیمه ګل احمد چورنګي کې مخ تراغلې ده. د پولیس چارواکو په وینا څلور موټر سایکل سپرو وسلوالو د ډخانه مخ ته پر ولاړو پولیسو حمله کړې ده او دوه پولیس یې وژل دي. په پاکستان کې پولیس وايي نن په داسې حال کې د یو نیم سل په شاوخوا کې د اپوزیشن غړي نیولې چې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت په ضد احتجاج نن پنځمه ورځ ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری په مشرۍ په زرګونه کسان د هیواد له نورو ښارونو څخه اسلام آباد ته راغلي دي. د دواړو مشرانو بیل بیل احتجاجونه د حکومت د راپرځولو لپاره دي چې د دوی په وینا د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې درغلي کړې او په اداري فساد کې ککړ دي. عمران خان کوشش کړی چې نن به د اسلام آباد د ریډ زون یا حساسې سیمې پر لور د مظاهره چانو مشرتوب کوي. په دغه سیمه کې د پارلمان او مهم وزارتونو د ودانیو سربیره یو شمیر غربي سفارتونه هم دي. حکومت وايي مظاهره چان ته اجازه ورنه کړي چې دغه سیمه ته داخل شي او لهم دې کبله دغه سیمه پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو کلا بند کړي ده. د پاکستان واکمن کوم سملک نواز تحریک انصاف ته ویلي چې لاسمبلی څخه د استعفا ورکولو فیصله بیرته واخلي او د سیاسي کړکیچ د هوارو لپاره د خبرو اترو ته کښېني. د حکومتي ګوند غړي او د ریلوې مرکزي وزیر خواجه صاد رفیق پر مخسن یو خبري غونډه ویل چې حکومت د تحریک انصاف عوامي تحریک د غوښتنو اورېدلو ته تیار دي.
ہم درخواست کرتے ہیں تحریک انصاف سے اور طاہر القادری صاحب کی
مگ تحریک انصاف او طاہر قادری گنتا درخواست کو چی مگتا موقع رکھی چی ورشو او داغوی غختنی واورو او پشریکا د مسلو حل ولٹو. موږ له تحریک انصاف څخه غواړو چې د مهرباني لمخې دی له اسمبلیانو د استعفا کولو فیصله واپس واخلي، ځکه چې د دوی کوم استازي راغلي هغه په درغلي نه دی راغلي بلکې د خلکو په ووټ راغلي.
د دوی ورته چې تحریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشی پر پاکستان آباد کې رسنوي ته ویلي و چې د دوی د ګوند غړي بل اسمبلی څخه استعفا ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان ژغ کړی چې په افغانستان کې د تخریبي فعالیتونه بند کړي. نوموړي نن په کابل کې له انګریزانو د خپلواکۍ د بیا اخیستلو 95 کلیزې په مناسبت جوړ شوې وې دوسرې ته د وینا پر مهال دا غوښتنه وکړه. ولسمشر کرزی پر دې مهال وویل چې له نوي حکومت سره به په افغانستان کې امنیت ټینګ شي.
ان شاء الله کله چې نوې حکومت رامنځته شي دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې دوی به یو قوي حکومت جوړوي او افغانستان به له دې نامنیو څخه ژغوري او په پاکستان باندې هم غږ کوو چې زموږ په وطن کې تخریب ونه کړي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف بیا پر دې مهال د افغانستان د خپلواکۍ د کلیز په مناسبت په خپل پیغامونو کې ویلي چې دواړه هیوادونه په خپلو کې نور هم نږدې کېدا او په سیمه کې د دائمي سولې او پرمختګ لپاره ګډ کار کولای شي. د افغانستان د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د څوارلس ولسوالۍ قومي مشرانو ګواښ کړی که چیرې د پاکستان لخوا راکټي حملې بندې نه سي دوی به د پاکستان پر ضد پاڅون وکړي. په اسدآباد کې د یوې غونډې پر مهال لسګونه قومي مشرانو دیني عالمانو خبرداری ورکړ چې پاکستان باید په افغانستان کې خپلې لاسوهنې او حملې بندې کړي. دوی هم همداراز د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په کلکه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو پر کونړ ولایت راکټي بریدونه بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه هم د پاکستان له خاورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ دېرش توغندې لګېدلې دي، بلخوا پاکستان تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. خبرونه له مشال رادیو څخه خبري. د عراق پوځ له تکریت څخه د اسلامي دولت د وسوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. تکریت ښارګوټي د عراق د پخواني پوځي واکمن صدام حسین پلارنۍ ټاټوبی دي. تکریت له عراق څخه 130 کیلومتره لري دي او د روان کال د جون میاشت راهیسې د اسلامي دولت د وسوالو په ولکه کې دي. عراقي ځواکونه تیره میاشت د ښارګوټي په بیان نیولو کې ناکام شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراقي او کورد ځواکونو په ګډه کاروایي کې د دې هیواد په شمالي برخه کې د موصل ډیم بیان نیول د اسلامي دولت د وسوالو خلاف په جنگ کې مخ په وړاندې یو لوی ګام دی. امریکا په دې وروستیو کې د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره د یادې وسوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه هم شروع کړي دي. او ټاکل شوی چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې یو استازي به نن ماسکو ته ځي او هلته به د اوکراین ختیځې برخې ته د انساني مرستو د رسولو په اړه خبرې اترې کوي. دا وزر دې مهال د مشال راډیو خبرونو استاذ پام د موسم حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 99.5 پیسې اخیستل کیږي او په 99.9 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 122 روپۍ او 25 پیسې او په 122 روپۍ او 50 پیسې. یو پاوند په 168 روپۍ او 25 پیسې او په 168 روپۍ او 50 پیسې. سعودي عرب ریال په 6 روپۍ او 45 پیسې او په 6 روپۍ او 10 پیسې. د عرب امارات درهم په 20 روپۍ 15 پیسې او په 20 روپۍ 25 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 70 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي شواروس کې په پېښور او خوشا سیمو، بنو او کوټه کې به موسم ګرم او خشک وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه اعظمی او د کرنسۍ او د موسم حال درته زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کولو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په باجوړ کې وی چودنې د دریو خزینه استادانو ترڅنګ شپږ کسان وجدي.
روسا پورا پہ جنگلی میں دفتر زنانا دی کنا مونگ دفترے میچرے راگ لے کنا تھوڑی دیر بڑی تیز دی
دو مختلف انسیڈنٹ ہیں، تین شہید ہوئے.
په اسلام آباد کې د سیاسي حلو ځلو په اړه کارپو اجاز خټک وایي
دا پاکستان کې د مین سټریم سیاست هیڅ نشي دی او بیا نه دی چې دا انټي سیاسي فورسز دا سره مخامخ.
سیما نړۍ او افغانستان مهم په پام کې دی. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. د مشال ریډیو دا خپرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خپرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې هم لوستلې او هم اوریدلې شئ. ورو د دې خپرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورو نن سهار د سالاردو سیمې سره شاته د روان د زنانو استادانو پر روان موټر ګاډي د ریموټ کنټرول بمې چاودنې په نتیجه کې درې استادانې، دوه ماشومان او یو ډرایور وژل شوی. د دې پیښې پر لا هم کومې ډلې په خپل سر نه ده منلې. نور حال د باجوړ نازم همکار شنواس ترخ سره.
د باجوړ ایجنسی په تحصیل سلارځي کې د تنګیس روښه په سیمه کې د سکول د زنانه استادانو په موټرګاډي چاودنه شوي چې پکې د درې زنانه استادانو په شمول شپږ تنه مړه شوي. د تنګیس سیمه اوسیدونکي یو تن عمران ارمان دغه پیښې ځای ته ورغلی و او چې څه یې لیدلي و نو هغه داسې بیان کړل.
تقریبا ځینې شپږ کسان لیدلي چې زما په مخې کېدل ویوړل هسپتال ته مېر سکول دی او سکول
پاتې شوی. له دې وروسته مو د باجوړ ایجنسی د ایجنسی هیډکوارټر هسپتال خار باجوړ د میډیکل سپرنټنډنټ ډاکټر نذیر سره خبرې وکړې.
تر اوسه پورې غانو دای په جنګلی نه درته یم او بالکل ټکړه ټکړه دي کنه زنانا دي کنه موږ داسې نږدې سوانو او
د ملګری استادانو باجوړ ایجنسی په خوانې صدر او موجوده صوبایي فاینانس سیکرټری عمر خطاب سره مخبري وکړې نو هغه دغه پیښې په اړه وویل.
آیډیا یو پراجیکټ دی د خپلې باندې راځي چې فینل مو انتخاب مطلب په سره دوه درې ماشومان دي او یو سره ور دي نو دا نه کوي چې دا کوم عناصر دي چې هغه الټو ایجوکیشن ماحول چې څنګه هغه خراب شي دا ډېر انتهایی داسې قسم اقدام چې څنګه کول دا ډېر ظلم دی.
د یادې پیښې پړه لا هم کومې ډلې په خپل سر نه ده منلې خو له دې نه وړاندې شوې د یو شمېر پیښو پړې چې په مومندو سیمه کې د عسکري ځواکونو او د امن لخکریانو باندې شوې وي طالب وسلوالو په خپل سر منلې وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې روانې دي. د دغه سیاسي هلو ځلو په ترڅ کې تاسو ته معلومه ده چې د تحریک انصاف ګوند د صوبایي او د قومي اسمبلۍ نه استعفاګانې ورکړې. د دې استعفاګانو نه پس راپورته شوې صورت حال په لړ کې په خیبر پښتونخوا کې څه حال دی؟ زموږ همکار غلام غوث ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې په تحریک انصاف ګوند په واک کې دی د دې نه پس راپورته شوې سیاسي صورت حال دی. غلام غوث زموږ همکار دا اوس را سره د ټلیفون د لیکي ملګری شوی هغه نه پښتنه کوو. غلام غوث ستړی مشي استعفاگانو نه پس کم سیاسی صورتحال راپورته شوه؟
جی مجید بابر سے پاکستان تحریک انصاف سے کم استعفاگانو اعلان کړو نو پاره کې خو خیبر پختونخوا د اسمبلی پاره د استعفاگانو پریکړې نه وکړي. هغه ویل چې زموږ سم ائتلافي حکومت کې پاره کې زموږ سره جماعت اسلامي او ورسره عوامي جمهوری اتحاد شامل دی راځي سره برابر کوو مشاورت کوو. خو دلته چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي هغې دا دریځ دوه درې ورځې هغې په خپل منځ کې رابطې تېزې کړې وې او هغې خطر محسوسوي چې ګنې په دې سیاسي کړکېچ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی چاته تحلیل نه شي نو د هغې لپاره چې کوم دی نو چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي هغې نن په اسمبلی کې په وزیر اعلی پر خطک باندې چې کوم د عدم اعتماد دغه د تحریک دی هغې جمع کړو. په دغه مولانا لطف الرحمن چې کوم د اپوزیشن د مشر دی د جمعیت علما اسلام سره هغه دغه دی تعلق دی هغه په مشرې کې دغه تحریک چې کوم دی نو دغه کړو جمع شو. په دې باندې تر دې دمه شپږ څلوېښت چې کوم د اسمبلی غړي دي هغې په دې باندې دغه کړي دي دستخطونه کړي دي او دې کې دغه چې کوم د عدم اعتماد تحریک دی نو د اپوزیشن ګوندونو چې کوم غړي دي هغوی سره ما رابطه وکړله د مولانا لطف الرحمن او ورسره سکندر خان شلفاو هغوی دا وایي چې دې کې زموږ سره د حکومت او د دغه مقصد نه دی خو دا چې د دې کوم دغه د پراسس دی د دې کومه دغه د تګلاره د عدم اعتماد تحریک نو د هغې سره به
دا مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو غلام غوث نه مورده چې د خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو غړو شپږ څلوېښت غړو یو عدم اعتماد تحریک جمع کړی چې په وزیر اعلی پرویز خټک چې د تحریک انصاف ګوند سره تعلق دی چې په هغه عدم اعتماد وکړي او د دې یوه بله وجه دا هم ده چې د آئین تر مخه د چرې عدم اعتماد تحریک وړاندې شي نو بیا اسمبلی نشي ماتېدی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په اسلام آباد کې څه حال دی؟ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تېر ماخوتن درنې ته وینا کې ویل چې وزیر اعظم نواز شریف لمون مهلت ورکو چې دوه ورځې کې د مستفی شي کترنه خپل سوکې پرې نه خو دا نو بیا به د خپل کارکونکو سره ریډ زون طرف ته ځو پرم نه احتجاج وکوي. نور تفصیل احمد الله راکې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې نن به د خپلو کارکنانو سره ریډ زون طرف ته ځي او پرم نه احتجاج وکوي. دې تر څنګه عمران خان د خیبر پختونخوا اسمبلی نه په غیر د نورو اسمبلیو نه د استعفا ورکولو اعلان هم کړی دی. تیر ماخستن درنې ته خپل وینا کې عمران خان وویل،
ما دا فیصله کړی دا چې د ټولو مخکې به زه روان یم د ریډ زون طرف ته، او پولیس دې فیصله وکړي چې په عمران خان به ګولۍ چلوي او کنه. خو د پاکستان پولیس زه پیژنم چې هغوی به په عمران خان ګولۍ نه چلوي، او چې کوم د نواز شریف پولیس دي نو ورته دا ویل غواړم چې تاسو که موږ ته څه زیان راورسولو نو دې نړۍ کې به درته د پټېدو ځای پرې نه دم. خو زه خپل ولس نه هم دا غواړم چې ما سره دې وعده وکړي چې دوی به پر امن اوسي، حتی تر دې چې یوه ګمله هم مات نه شي.
د عمران خان ریډ زون ته تللو په جواب کې د دفاع وزیر خواجه آصف پاکستانی مطبوعاتو ته وویل چې عمران خان موږ له لیکل راکړی دي چې ریډ زون طرف ته به نه ځي. که عمران خان خپل وعده تر سره نه کړه نو په ضد به د قانون مطابق کاروایی کولی شي.
دا خبره ډیره واضح ده چې ریاست به مزاحمت کوي، او مزاحمت کول زموږ فرض دی. د قومي ادارو د خلکو او د دوی د جایدادونو حفاظت کول د ریاست بنیادی ذمہواری ده. موږ سره د تحریک انصاف غړو وعده کړی ده، بلکه عمران خان پخپل لیکل را کړی دي چې موږ په ریډ زون خلاف ورزي نه کوو.
د اسلام آباد په ریډ زون کې د پارلمان او سپریم کورټ د ودانونو علاوه ایوان صدر، وزیر اعظم هاوس، وزیر اعظم سیکریټریټ او مهم سرکاري دفترونو په شمول غیر ملکی سفارتخانې هم قائم دي. د عمران خان او طاهر القادر د حکومت په ضد احتجاجونو لوجه د ریډ زون خوا او شا کې حفاظتي انتظامات نور هم سخت کړی شوی دي، او داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وینا تر مخه اسلام آباد کې 15 نه زیات سیکیورټی اهلکار ځای په ځای کړی شوی دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ماخستن درنې ته خپل وینا کې د خیبر پختونخوا اسمبلی نه په غیر د نورو درې واړه اسمبلیو نه د استعفا ورکولو خبره وکړه. د نوموړي وینا وه چې موږ جعلی اسمبلی او جعلی وزیر اعظم نه منو.
نن خو به تاسو اوریدلې وي چې د پختونخوا اسمبلی نه بغیر ټولو اسمبلیانو نه موږ استعفا ګانې ورکړې. دا جعلی اسمبلی چې د غلې په وجه په وجود کې راغلې ده موږ دا نه منو، او نه موږ دا جعلی وزیر اعظم منو. پختونخوا اسمبلی به د خپلو اتحادیانو سره مشوره کوي، او ډیر ژر به فیصله وکړي چې راتلونکي لپاره څه کړنلاره خپلوي.
د عمران خان د اسمبلیو نه د استعفا ورکولو فیصلې په حق لا د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق وایي چې پاکستان تحریک انصاف د استعفا ورکولو فیصله واپس واخلي، او سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د خبرو اترو لار خپل کړي. یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې 24، په پنجاب اسمبلی کې 13، او په سند اسمبلی کې 3 چوکۍ لري، او په خیبر پختونخوا کې یاد شوی ګوند سره 55 چوکۍ دي. بلخوا پاکستان عوامي تحریک د انقلاب مارچ په نوم سره خپل درنا د اسلام آباد په اپارا کې نن په 4 ورځ هم جاری ساتلې ده. تیر شپه درنې ته خپل وینا کې ډاکټر طاهر القادری وویل چې حکومت ته د خپل مطالبات منلو لپاره 48 ساعت وخت ورکړی وو، خو حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې. نو نن مازیګر 15 بجې به د اولس پارلمان جوړوي، او چې څه فیصله د اولس پارلمان وکړه په هغې به عمل کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، دغه سیاسي ګوندونه چې کم احتجاج کوي، آیا دا طرز سیاست په پاکستان کې په مروجه سیاسي او جمهوري روایتو مبني دی او کنه؟ په دې اړه باندې دا رپورت د یوې وړې دمې نه پس. دا محل د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دوو سیاسي ګوندونو په زرګونو کارکوونکي د انقلاب او ازادۍ مارچ په نوم د 1300 ورځې احتجاجي ناشته کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په تیرو ټاکنو کې د مبینه درغلی، او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری په پاکستان کې د سیاسي او جمهوري نظام د ختمولو په مخه د منتخب وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د دغو دواړو ګوندونو د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره د احتجاج کومه لاره خپله کړې ده په سیاسي او جمهوري روایتونو مبني ده او کنه؟ په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو ضیاء الدین د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
عمران خان چې د دې لنګ مارچ له وجې کومې سیاسي ناکامۍ سره مخ شوی دی، د هغې نه دا څرګندېږي چې اوس به په پاکستاني سیاست کې د غیر منظمو ډلو په وسیله د بدلون روایت ختم شي. خو حقیقت دا دی چې مخکې به همیشه د پاکستان پوځ دا ډول ډلې جوړولې او اسلام آباد ته به استولې، او د هغو ډلو د روانېدو نه مخکې کې به پاکستانی پوز مداخلت کولو، خو دا محال ممکن نه ده. د نور وجوهاتو لامل پوز هغه پخوانی کردار ادا نه کړ، خو عمران خان چې کوم قوتونو گمراه کړ او دا باور ورکړی و چې ستاد د لانګ مارچ نه مخکې به فوز مداخلت وکړي، هغه سه ونه شول.
خو په پیښور کې سیډونکې ډاکټر اعجاز خټک بیا وایي چې دا ډول سیاسي ګوندونو رامنځته کېدل د پاکستان د مرکزي سیاسي نظام نیمګړتیاوې په ګوته کوي.
دا د پاکستان کې د مین سټریم سیاست ویکنس دی، غلطي نه دي چې دا انټي سیاسي فورسز دا سره مخامخ شول. دا ریفلیکټ کوي، دا سیچویشن ریفلیکټ کوي د پاکستان د سیاسي پروسس.
بلخوا سیرون کے او خبریال امتیاز عالم وائی چکل هم سیاستوال د اقتدار حوستا لیوال شی نبیاتری غلط فیصلی کی گی. نو موڑے زیادتوی
زما پا فکر د عمران خان او طاہر القادری زون د اقتدار پا سوکے ناستی تا دیر لیوال دی، دا دیل وجی دی نکم نظام منی او نکم سیاسی روایت او غاڑی چه د پارلیمان نبهر د احتجاج لاری خپل مقصدون تر لاسکلی، دا دیل عملا جمہوری نظام تا هم خطر پیخی دیش. پاکستان کی هم دا ډول احتجاجونو لوجی منتخب حکومتون را غرزی دلی دی، خو اوس دا سیخکاری چه دا دی موجوده تحریک آخری نیسی
ہے کہ اب ان کی تحریک جو ہے وہ اپنا دم توڑ رہی ہے.
د یو شمیر سیڑونکو په نظر کسهم عمران خان او د طاهر القادری زنی غختنی د عین خلاف دی، حکومت ل پکار دی چې د زغم او سیاسی مصالحت په ذریعہ د دې حل راو باسی.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو د تحریک انصاف د غړو د قامی او د صوبایي سملای نه د استفاګانو نه پس په خیبر پختونخوا کې که هم دغه ګوند استفاګانې نه دي ورکړي، خو داغې نه پس کم سیاسي صورتحال راپورته شوی. اسرار علم مومن پی دا تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا حکومت کې د تحریک انصاف اتحادي ګوند جماعت اسلامي وایي که چیرې د عمران خان ګوند د دې صوبې له اسمبلۍ هم استعفا ورکوي نو بیا هم د اسمبلۍ ماتېدو ته نه پرېږدي. د یاد ګوند مشر سراج الحق وایي
ما خو پرونه موزر حالات دایوي چونګ اسمبلۍ نه ختمو، اسمبلۍ ختمول زمونږ صوبې ته ډېر لوی نقصان دی. البته که پی ټی آی حکومت پرېږدي نو خپلې خوښه ده، هغې پرس کوزي نو اسمبلی به بیا نه ختمېږي. دوی چې سم کومو سیټونو نه استفاګانې ورکړي هغې به دوباره الیکشن کېږي.
همداراز په خیبر پختونخوا کې د حکومت د اپوزیشن ډلې مشر او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې غړی مولانا لطف الرحمن هم وایي چې دوی به د خیبر پختونخوا اسمبلی ماتېدو ته نه پرېږدي.
دا اسمبلی د عوامو حق ده او په دې کې نورې پارټۍ هم دي. اسمبلی ماتولو غیر جمهوری عمل اجازه مونږ نشو ورکولای.
دا چې کده د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا له اسمبلی هم د استعفا ورکولو فیصله کوي نو د اپوزیشن به څه رد عمل وي؟ په اړه د پېښور یونیورسټي پروفیسر اعجاز خټک وایي
هغه کې دا دی چې پاو خان پارټي دا نواز دی، جمعیت العلماء اسلام دی، چې بیشی د حکومت کې شامل شل آزاد کسان او عمو سیاسي نو داخله کوي او دا به د پیپلز پارټي او ان پی هم د خلکو سره دی نه دي. آسان خبر
کانفرنس خبر پختونخوا نوی وزیر اعلی به هم له جمعیت العلماء اسلام یا قومی وطن پارٹی څخه وی
خان پارٹی غواړي چې نوی حکومت جوړ کړي او مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې ما سره زیات ممبران دی ما ترا کوي محمد مسلم نواز سرم کافی ممبران دی خو هغه به کېدی سی وای چې زه خیر دی دی کې لسو کوم مخکې ای وای چې دی به مرکز او اول پاکستان سره کوي نو ای وای چې په نشي دغه باندې ته ډیر زیات زور نه ور کوي.
سراج الحق وای عمران خان پرتا یو سیاسي ګوند هم په پاکستان کې موجوده صوبایي او قومي حکومتونه ختمول نه غواړي، خو د په خبره دا د عمران خان یو خواهش کېدی شي خو دې ته عملی بڼه ورکول ګران او ناممکن ښکاري.
اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو نه پس راپورته شوی صورتحال باندې سیاسي څېړونکي څه نظر لري. زموږ همکار داود خټک د سلیم صافي خبریال او څېړونکي نه پوښتنه کړې چې آیا عمران خان دغه چې کومې سیاسي هلې ځلې یا آزادي مارچ کوي نو د هغه د دې په اړه باندې چې کوم فکر وو آیا د هغه هغه تمې پوره شوې د دې آزادۍ مارچ نه کنه؟ نو سلیم صافی وای
دې شک نشته چې عمران خان دا وخت پاکستان یو پخت او مشهور لیډر دی، خو د بدن مرغه د هغه په سیاست باندې پویا باره کې ډېر سوالونه دي. څېړنکار دا فکر کوي چې یو خو هغه اندازه غلطه لګه وه، نه هغه هومره خلک هغه راغونډ کړل شول، نه د هغه په دریځ کې خلکو دپاره هغه هومره اپیل شته څومره چې د هغه خیال و. او بیا اوس خدا هم دا چې دا په پاټۍ کې دنه هم په دې مسله باندې ډېر مشکلات مخې ته راغلي دي، او په سیاسي ګوندونو کې هم کم غټ ګوند دا ملاتړ نه کوي. نو دغه لحاظ سره او عمران خان ډېر پاتې راغلی دی، او دا چې کوم نظام دی نو ځینې خلک دا فکر کوي چې ګنې هغه اوس د خپل خفت د ختمولو لپاره یا د خپل ملامتیا د پټولو لپاره کېدی شي چې بل کم داسې قدم اوچت شي چې د هغې په نتیجه کې اړې ګړې نور مخې ته راشي.
حکومت دوه کمیټې جوړې کړې دغلته، نو تاسو څه وینئ چې د دغه کمیټو چې عمران خان سره هم په ټلیفوني رابطې تر اوسه پورې شوې دي د دې بس نتیجه را اوزي که نه؟ تاسو څه نتیجه نه وینئ؟
فکر کوم که چېرې حکومت د خپلو وزیرانو پر ځای باندې د مخالفې ډلې سیاسي مشرانو لا لکه خورشید شاه سراج الحق صاحب شو دا رقم خلکو لکه هغه مهم رول ورکي، د حکومتي کمیټه په نسبت باندې سیاسي کمیټه چې مدر
صافی صاحب تاسو ذکر وکړو چې د عمران خان په پارٹی کې دننه اختلافات موجود دي، دا اختلافات تر کومه حد دي او د عمران خان خپل پارٹی ته په دې کې څومره نقصان رسیدل شي؟
لومړی اختلاف خدا دی چې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي چې کوم د قانوني شکایتي سمري غړي دي، نو هغوی دا فکر کوي چې د هغوی په صوبه کې که د انګلی د هغوی په حق کې نه شوي نو د هغوی خلاف بنی شوي. دوهم هغوی دا فکر لري چې د پنجاب د څلور حلقو په مسله باندې د هغوی مشر غواړي د هغوی د صوبې حکومت او د هغوی د صوبې ممبریان چې دي هغه هم قرباني کړي. بیا دا چې مشري په شان د خپل ګوند سره یا د خپلو ادارو سره سلام مشوره ډېره کمه کوي، او بیا چې کله نه لانګ مارچ شروع شو د هغې نه پس چې کوم کوم ګامونه اخیستل کېږي هغې کې هم د پارټۍ سره مشوره نه ده شوې، او اوس په خاصه توګه باندې
صفی صاحب ویل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې یو ناراضه گروپ هم موجود دی په پی ٹی آئی کې، او دې سره سره اپوزیشن ګوندونو هم خپل هلې ځلې تیزې کړې دي چې کم ممکنه د اسمبلی د تحلیلولو خبره کیږي چې هغه نه هم دغه هم مخه ونیسي، نو څه وینئ چې په پښتونخوا کې راتلونکي صورتحال څنګه جوړیږي؟
نو هغه یې دا وایي چې پارٹی او حکومت ځوانه په خیبر پښتونخوا کې اصل ته حواله کړل شوی دي، کوم چې د نورو ګوندونو نه راغلي دي په هغه کې هغوی په خپله باندې پر پټک او نور وزیران هم دي، او اوس سره وختنا هغې نه راغلی دي چې زیاتره ممبران په پای کې په خپله وزیرانه هم شامل دي. نو هغوی دا وایي چې موږ دې د پنجاب په مسله باندې دلته قرباني ولې ورکړي.
صفی صاحب قدر ته وایي چې آیا اپوزیشن ګوندونه دومره متحد دي په پښتونخوا کې چې هغه د داسې اقدام مخه ونیسي؟
اصلا زما اطلاعات دا دي چې په خپل باندې وزیر اعلی صاحب او داغه ملګري هم دا نه غواړي چې اسمبلی دې لاندې او درې څلور ورځې آگاهو په خپل باندې اپوزیشن ډلو ته هغوی دا مشوره ورکړې وه چې هغوی دې د ناباورۍ تحریک جمع کړي تر څو که سبا عمران خان هم غواړي نو هغه ونشي کولی چې اسمبلی لاندې کړي.
صفی صاحب تاسو څه وینئ چې په راتلونکي یوه هفته کې یا لس ورځو کې په اسلام آباد کې او ورسره په ټول پاکستان کې او بیا په خاص طور په خیبر پښتونخوا کې کم سیاسي صورتحال جوړیږي؟
لکه یو غټ مشکل خدای زکه چې په تخت
دا کم خلک ناست دي، سړکونه بد دي او یو غیر یقینی صورتحال ده او خلک هر قسمه وسوسې په ذهنونو کې ګرځي. خو د هغې تر څنګ دا خبره هم ده چې دا مسله صرف د پنجاب ایالت او په پنجاب کې هم د اسلام آباد نه واخله د لاهور پورې محدود ده او د کارو قادری ګوند سره په دغه ځای کې اثر لري. نن هم که تاسو وګورئ نو په پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په سندھ کې د دې باره کې نه څه احتجاج شته او نه کوم څه حل ځل شته. زه اوس هم په دې باور لرم چې که چېرې حکومت صحیح هینډینګ وکړو او وینه پرې نه شوه او اړې ګړې منځته را نغی نو د سیاسي لارې نه حکومت کولی شي چې د دې بحران نه ځان وباسي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوښتي پښتونخوا کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. احمد شاه زمينې د خبرونو لنډیز ورو د لنډیز نه پس په تاسو د خزو پاړه خبرونه سروي اوري ملي حامیر زاده سر.
د باجوړ قبایلی سیمې په سلارزو تحصیل کې د سړک د غاړې په وابه می چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږتنه وشل شوی دي. د باجوړ د پولیټیکل نظامي یو چارواکي مشال اړیو ته د پیښې په اړه وویل چې نن سهار شاوخوا په کومه تبجې د سلارزو تحصیل په تنګي سیمه کې د سکول پر یو ګاړي د سړک پر غاړه د ښودل سیمه می چاودنه وشوه چې په نتیجه کې په ګاړي کې سپاره دوه ماشومان د سکول درې استادانی او د ګاډ ډرایور پر هغه ځای وشل شو. د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې نن غرمه جټه لوتو کې د خیبر په باړه کې په سپین قبر ناله کجوري منډیکاس کې د وسوال پر مرکزونو باندې بمباري کړې ده او سوال ته ځانونه اړولې دي. خو د باړې منډیکاس سیمې یو تن امیر الله مشال رډیو ته ویلي چې پر دې مهال د دوی د کور هم په نشه شوی د کورنۍ 15 غړي وژل شوی دي. په کراچۍ ښار کې بیا د تشدد په دوه بیلابیل پیښو کې نن سهار درې پولیس والا وژل شوی دي. په پاکستان کې پولیس وایي نن یې په داسې حال کې د یو نیم سل په شاوخوا کې د اپوزیشن غړي نیولي چې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت په ضد د احتجاج نن 15 ورځ ده. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز تحریک انصاف ته ویلي چې د اسمبلیو څخه د استعفا ورکولو فیصله بیرته واخلي او د سیاسي کړکیچ د هوارولو لپاره د خبرو اترو ته کښېني. افغان ولسمشر حمید کرزی پر پاکستان غږ کړی چې په افغانستان کې د تخریبي فعالیتونو بند کړي. نوموړي نن په کابل کې له انګریزانو د خپلواکۍ د بیا اخیستلو 95 کلیزې پر مناسبت جوړې شوې یو دستري ته د وینا پر مهال وویل. ولسمشر کرزی پر دې مهال دا هم ویلي چې له نوي حکومت سره په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. او د عراق پوز د تکریت څخه د اسلامي دولت او وسوالو د سولې لپاره عملیات پیل کړي دي. تکریت ښارګوټي د عراق د پخواني پوځي واکمن صدام حسین پلارنۍ ټاټوبې دي.
السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې درته زملي حمیر ساده هر کلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به. په نننی پروګرام کې زموږ سره لا کابل نه پاکیزه ارزو ملمنه ده. پاکیزه د میرمن کلتوري بهیر په نوم په یو غیر سرکاري اداره کې د ښځو د کلتور ادبیاتو حقوقو او داغوی د پرمختګ په برخه کې کار کوي. دغه اداره کې په تیره د خزینه شاعرانو او لیکوالانو رهنمایي او ډاډګیرنه کیږي چې دوی په دغه میدان کې د کار کولو جوګشي او خپل صلاحیتونه په کار راولي. د دې نه علاوه پاکیزه داستانونه او پر ټولنیزو موضوعاتو مقالې لیکي. په دې پروګرام کې بل پاکیزه سره نیغ په نیغه خبرې کوو. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه واخلئ او د میلمنې نه پوښتنه لرئ نو را سره شریکه کړئ. خپلو پوښتنو خویندو ته به په خاصه توګه وایو چې په دې پروګرام کې را سره خامخا شرکت وکړئ، پوښتنې وکړئ. د پاکیزه نه دایي د کار په حواله کو نورې څه پوښتنې هم وي هم کولی شي. خو ټولو سر کې تاسو ته د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې وړاندې کوو چې تاسو کولی شئ نیغ په نیغه موږ سره په دې پروګرام کې تماس ونیسئ. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته له ځان سره ولیکئ. وروسته بیا میلمنې سره خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 11 40 315
او که غواړئ د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړئ
نشمیری لسان سره ولیکه
0800220333
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو سروے پروگرام ته وګیئ. زموږ سره د کابل نه پاکیزه ارزو میلمنده ده. تاسو واوریدل هغوی ته هر کلی وایو. پاکیزه ستړی مشي.
دن خیر سے مدر جان تاسو سلام او تاسو ریډیو لارې تاسو درنو اوریدم په تخصص سلام وړاندې کوم. او نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه ده. او زه خپل کل پښتنو ورو ته کړه بابا نه ولسته د ورځې مبارکي هم په دې ورځې کې مسته هیواد کې ټول امن او مینه او ورورولي
شي. ډېره مننه پاکیزه. تاسو ته هم د مبارک وي. اوریدونکو بس تاسو غاوري تاسو سره خبرې هم کوي. ټلیفونونه به کوي. تاسو نه کوم پوښتنه لري پاکیزه. تاسو سره به د خبرو سلسله شروع کو. زه به پوښتنه وکم ټولو کې. اول اوریدونکو ته به وایو چې تاسو د افغانستان د کوم ولایت سره تعلق ساتئ او بیا خپل تعلیم په حواله کو لږ څه معلومات راکړئ.
افغانستان غزنی ولایت اوسیدونکی یم. کابل کې ژوند کوم او زه تیر کال یعنی په 2014 کال کې د کابل پوهنتون څخه د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګې د پښتو څانګې څخه په پښتو ژبه څانګې کې زه فارغ شوم. زه ګریجویټ یم د ساینس یم او فعلاً په دې شخصي اداره کې کار کوم.
ښه. او دا اداره چې د ستاسو د کلتوري بهیر چې دی د میرمنو په حق لا چې کار کوي لګیا دی که د دې په باره کې ووایه. کله نه تاسو وایئ چې تیر کال خو تاسو فارغه شوئ د پوهنتونه کله نه کار کوئ په دې اداره کې او بیا خپل د کار په حق لا که لږه رڼا واچوئ چې تاسو څه څه کوئ د ښځو لپاره؟
دا شپږ کاله وړاندې د دې ټولنې بنسټ کېښودل شو او د دې ټولنې د بنسټ اساسي موخه دا وه چې موږ هغه خویندې چې لیک او لیکوالي کوي یعنې ښځینه ادبیات چې د هغو د ودې لپاره اساسي هدف مو دا وه موخه مو دا وه چې د ادبیاتو د پرمختګ لپاره کار وشي. ځکه چې شپږ اووه کاله وړاندې په افغانستان کې داسې څه حالات نه وو چې ښځینه د ډېرې زیاتې بهر ووځي او بیا هغه خویندې چې شعر او شاعري کوي په هغو کې داسې رس ډېر زیات نه وو چې دوی شعر ووایي او د خامخا چې دوی نوی شعر پیل کوي یا کله چې دوی شعر ووایي خو کې ستونزې وي یا داستان چې دوی لیکي لاندې کسې نور ادبي مسایل د هغو کې ستونزې وي نو دوی سره دا جرت نه پیدا کېږي چې دوی د نارینه وو تکلیمي او دا خپل مشکلات ستونزې دېته حل شي. نو د دغې موخې د لپاره چې دوی سره مرسته وشي یو څو فرهنګپالې خویندې راجمع شي او داسې تصمیم یې ونیو چې دغسې یو ټولنه به ولرو ترڅو دغه شاعرانې خویندې چې دي د دې هغه استعدادونه چې دي هغه وده وکړي او له دوی سره د دې کار په پرمختګ کې کار وشي. نو شپږ کاله وړاندې د دې ټولنې بنسټ موږ کېښودل او تر دې دمه پورې موږ په بریالیتوب سره روان یو او کار ورته کوو او په دې شپږو کلونو کې موږ لاسته راوړلې مې راوړلې دي چې موږ ترې نه خوشحاله یو په خپل کار باندې راځي.
ښه. پاکیزه ډېر ښه خبره ده. تاسو د خپل کار په هکله خبره کوئ نو دا راته ووایئ چې په پښتني معاشه کې تاسو وایئ چې تاسو کار دغه دی چې د هغه ښځو رهنمایي وکړل شي چې د ادب په میدان کې جرأت نشي کولی مخې ته راشي خو استعداد لري صلاحیت لري. نو تاسو څه فکر کوئ چې څه داسې ستونزې شته دي ښځو ته؟ مهمې ستونزې څه دي لکه ولې جرأت نشي کولی ښځو ته؟ آیا موقع نشته که بله څه وجې دي؟
ګوره ما د شپږ کاله وړاندې خبره وکړله چې شپږ کاله وړاندې لا په افغانستان کې داسې حالات نه وو. شپږ اووه کاله وړاندې چې کله دا نوی حکومت ته راغلی و لا دومره خلک ډېر زیات نه وو راوتېدي. اوس خبره ده البته زه ډېره نه کوم ځکه چې اوس کافي پرمختګ شوی دی. نو د جرأت مسله کوي اوس هم بغیر د دې کابل د افغانستان د ټولو ولایتونو چې دي د هغو د ښارونو نه که زه خبرې ونه کړم ځکه چې په ښارونو کې زه مطمئنه یم چې دومره کار کېږي د ښځینه وو یا ښځینه خپل استعدادونو ته وده ورکوي. ښځینه په کلیو بانډو کې که هغه په افغانستان کې دی که هغه په پښتونخوا کې دی اوس هم داسې شاعران شته چې دوی شعر لیکي دوی داستان لیکي خو دوی حتی خپل نوم ورته نشي اخیستلی. دوه کاله وړاندې هم همدغه ستونزه وه. شاعرانو د شعر لیکي جنکو شعرونه لیکل خپل نوم به نشي ورته لیکلی. زه همدغه کلتوري مسایل ولو ثقافتي مسایل ولو په ټولنه کې داسې کورنۍ دي چې هغوی نه غواړي چې نورې د شاعرۍ په نوم باندې وپېژندل شي نو دې مشکلات سره دې دې مسستون سره اوس هم مخامخ دې په خپل لول ایتم کې به خوند شته چې اوس هم سره په تماس یم ا دې ته خپل شی سره چې کله دې سره وم یم مون سره لې خپل فين نو چې سره خپل دې دا څنګه اوس هم موجوده ده ځکه چې الله تعالی ته پوری ټول نه کې خاص ذهنیت کوم د خزینه ولا لپاره دې هغه نه درم څه شوی مثلا دې سره دې مرسته وشي دې ته به شاید اوس هم د دې نه کو شیر وایم دې دې د نه کو ادا پیاته کې دا څنګه دې کله دې سره شر مختاري ځکه چې هغه لیوالي موجود لا دې د مدنیت قاتمه ده او وړاندې شوې چې دوی د خزینه او ته حق ورکړي خو دا څنګه اوس هم شته چې اوس هم په شاهد یم موجوده مې ولایتي کې د افغانستان په خاريات او د خارونو خبره به نه کوم د ټولو باندې کې د نن ډېر شاعران دي د له خوږي خوږي شاعران دي او دوی ډېر استعداد لري د لیکو د کله چې شعر مونږ کوي نو دوی دا وایي چې ما نه مو سره کې چې جوړ نو سره کار دي نو دا ته معنا دا ده چې دوی هم هم له دغه ستونزو سره مخ دي او مونږ هڅه کوي چې مونږ ټول نه زموږ په اړه چې دا مونږ هڅه کوي چې دوی واخلي چې له دوی سره همکاري وکړي چې کولای نو ته قناعت ورکړي او او ته وویل چې تاسو دا موږ چې دې چې تاسو دا استعداد لري سره موږ څه کوي دا استعداد یو لري نو زما په نظر زموږ هغه اساسي هدف دې هم دا لري چې څنګه خامخالي مخ ته هم وي انسان ته پرې دي او ان شاء الله دې وخت کې کار کوي چې دې دا څنګه او د خلاصون لپاره دې
خطا سو د فرق خبره وکړه چې د پخوا په مقابل کې اوس کافی فرق راغلی دی نو تاسو خوشبینه یې چې مخ کې به هم خواله راشي او کنه تاسو بیا د ذهنیت خبره وکړه چې هغه په بدلیدلو کې خو وخت لګي نو تاسو څه فکر کوئ چې بیا دغه ذهنیت چې دی هغه بدلیدلو کې چې کم وخت اخلي هغه تاسو په لار کې د سخن جوړیږي او کسنګ او آیا کداغه د موجودیت سربېره هم خزه وده کول شي
ما موږ به دغه خبره زکه وکړو چې اوس چې ما موږ کومه اداره چې موږ لرو لولایته نو ښه ام ښه خوین دي چې تلیفون په کار خدای موږ ته تلیفون ته خپل شی را سره شریکه یا یا هم به خپل شی نه موږ ترالې دي او هغه د بدی مساسي خبره دا و چې موږ د څه خوین دي درلو دي چې دوی سره کافي ډیر شی نه او دوی به پر دې نه مونږ استعمال اول خو کله چې موږ دوی ته شو شکلي ا دې شیرونو مراټول کو دې کتاب په بڼه مو تاسو ته کو دې په لې شي چې دې راځي نو په کتاب باندې دې کو زه څه فکر کوم دا دوی خبره ده چې دې مدې ته قانون ته دې خپل اقلیم او کار دې شي سره او کتاب خپل اقلیم مو دې کو او اوس دې کوم تاسو دې وینم مو چې تر دې ته کیږي په خوا د خزینه د عمره کتابونه نه ته په دې نه لشي او نه دې داسان ته ورخې او کوم څه زو ګورم هغه څه دومره قناعت ور نه دي قناعت بس نه دي او بیا هم موږ ډیر یو کتابونه د خوځو د ادبیات د برخې ګورې چې هم د تخصیص په برخې هم د شیخ په برخې هم د داستان په برخې او د خزینه او کتابونه راځي او له ښه خبره چې دا یو چې د خپل اکلیم په لیکل او د دې راته چې لیکل یو دا زما په نظر ته ټول له ښه خبره له بدلون دی او دا چې څنګه شته د نه کېنو په بدلون کې بدلولو کې وخت لګي اخو د فکر کوم چې کله په هیات کې حیات سم شي نو زه هم شه د خبرو کوم ټول نه خبره کړی دا چې د خوځو د ژوند چې د خواله نه راځي چې کوم نه راځي په کلي باندې کې هغه د هیات ناسم حالات دي چې دوی امنده ته ګوري چې کله چې نړۍ نه په یو ټولنه کې خوندې نه وي یا د سره مال خوندې نه وي هغه هر لحظه د مرګ د خطر سره متوجه وي نو دوی وایي چې موږ د تخصیص لپاره مخامخ نه تاسو خزینه یا سیاست څنګه کولای شي چې او دې بهر او نو کار وکړي او زما په نظر دې دا خو زما د ژوند د مخ والي هغه مې د دې چې دا هغه په وخت کې نه سم حالات نه سم شرایط دي دې ته ځان اور دې چې نړۍ نه څه خوندې نه دي نو خو زما خو به دې چې دې ضرورت نه شي کولای نو زه یو عمل دا غواړم خو به عمل دا هم غواړم چې تر اوسه پورې متاسفانه چې دولت یا ټولنه دې بدلې نه شوې چې او وته هم حالات اجازه ورنه کړی دوی کله باندې تلل شي ورکشاپونه ولري چې دوی وخت کې کار وکړي او ځینې ته نو دی اما په هني لپاره کار وشي هغه کارونه ونه شول چې موږ غواړو د بیا بل څه کولو مخکې د پنځه لسو کالو مخکې حالات او د وچني حالات چې موږ د کلي باندې دی راځي او د ولایت باندې او په خارجي بدلون راغلی دی په خارجي په حالات کې چې خلینا او چې دوی په ژوند د ځای کاردار د ټول شخصیتونو کې تغیر راغلی څه چې موږ ونه شو کولای چې لخر نه بهر کړی ته دا مرکزي او دا هغه چې دا د نتی په کې دي هغه هم راو غوښته د شي کوله من مخه ته د میډیا مخه ته راول او خو دې ته معرفي ته او یا هم نارینه او تکنات او خو دې ته خپل دا خو مېرمن مو څه دی هغه رامخې ته دي نو زه سب خبره کړم چې هغه هم ځینېتونو په څه وخت لګي
پاکیزه ډېره ښه خبره ده ستاسو خوشبینه یې چې حالات به بدل شي او وخت زر به وشي چې داسې وشي خیر ستاسو د کار په حواله پوښتنه کوم ستاسو تعلیم چې دی تاسو وی چې د کابل پوهنتون د پښتو ادبي څانګې نه تاسو زده کړه کړې ده تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو دغه زده کړې ستاسو چې اوس کوم کار کوئ د هغې په لاره کې ستاسو مرسته کوي چې هم د ښځو بیا رهنمایي وکړل شي د شعر او ادب په برخه کې
بل هو زما زده کړې چې د ادب په برخه کې د پښتو څانګې کې د ادب او دغه د پوهنې په برخه کې زما زده کړې کړې دي هغه لامه سره ډېرې څلوران دي ما په خپله شخصي تجربه ده ما په شعر ویلو باندې شروع وکړله ما د ادب سره ډېره ډېره مینه وه او دوی ته زه ورما کوم ډېره زیاته چې په دې برخه کې کار وکړم زما هغه انتخاب چې کله ما کوو زه چې کله فارغه شوم د لسم ټولګي نه او کله چې ما انتخاب کوم ما ځکه د ادب څنګه انتخاب وکړم ما سره ډېره مینه وه د دې برخه نه د څه کله وران تجربه کې تاسو هم ما کله په شعر لیکل نو که څه ما لیکل ما ته هغه شعر ښکارې دي ما فکر کوم چې زه شاعر یم زه شعر لیکلی شم کله چې زه د ادب څنګه تلارم ما درنه استاده نو ته د موږ مطالعه وشو نو ما په شي په دې سره وښي ما نه ته نه ته ځان د څه څه دې
په کې زه
په خپل لیکنې خپل شي راته
صحیح بخنه غواړو ستاسو خبره د ته دوام ورکول کسات کې هو یو اوریدون کې د ټلیفون کړي ای توار ورکو چې ستاسو نه پوښتنه لري السلام علیکم
وعلیکم السلام ګران خور ز سمسور پر کوټوال د بنونه یم
سمسور را په خیر اغلی زمونږ د ملمنین سره پوښتنه لري جی
زمل مالنا دا پښتنه کوم چې دی په کابل کې په پانتون کې سبق ویلای کا په بار ملک کې ویلای دا و یو دا پښتنه کوم چې دا کانیزا سره د انګریزانو نشه خپلواکي دا ډیر ډیر مبارکي ورته وایم
خیر مبارک او بل څه پښتنه لري دوی خو هم کابل په پانتون کې سبق ویل دي کنه بیا تاسو هغه اومه او که سبل پښتنه وي
شاعری مې شاعری کتاب مطابق چاپ کړای دا زغه سے لیکل کوي
خاصه شو ډیر ډیر مننه رور جانا خوشاله اوسه پاکیزه تاسو ته واپس راځو دوی وی چې تاسو کتاب ویتا باندې کار روان کړی دی څنګه تاسو کیسه او شاعری س حالې زلي روان دي
مننه تاسو ته سلامونه باندې کوم او هم د خپلواکۍ مبارکي ورته وایم دی
جی
ما د کتاب د مستقل په خپل خپل کوم کتاب او تاریخ په کتاب نه وکړ ځکه چې ما تاسو ته ما شاعري په برخه کې شاعر اوس نه ما شاعري په کوم کتاب نه لرم او د کتابونو په برخه کې ما که دغه هم د مرستې په توګه ځینې شعري ټولګې مې د جنازې پر انګرېزي کې یو مګل پر اخلي دي چې یو څه مې څه څه کړی دي او په خپل هم څه دی چې دوی کتابونه باندې کار کوي چې دواړه د اربار د او یو تحقیق سره دی د خزینه او کیسو کې د خزینه لاندې کیسو باندې تحقیق کړی دی زه یې د لرم چې دا د کتابو مې تیار شي د خیر سره دا کوم کې چې په ما نو د دې شی له نوڅو کتاب باندې لرم چې دا په مې کې نه کومه د څنګه راځي د کتابونه باندې
صحیح صحیح او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو ته یو واری بیا یادګیرنه ورکو چې تاسو په دې پروګرام کې مونږ سره نیغ په نیغه تماس نیولی شئ ځان سره اول د ټلیفون شمیرې ولیکې بیا وروسته یو ځل بیا پاکیزه سره خبرې کوو
مشال ریډیو ته ټلیفون
وکړئ او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی
00 24 11 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
سره ولیکه
0800220033
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. موږ سره په دې سروې پروګرام کې پاکیزه ارزو له کابل نه میلمنه ده. د سعودي عرب نه یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکړو چې د پاکیزه نه څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خرجان خی جوړی
زخی مروره مشال ریډیو ته په خیر اغلی زمونږ د ملمنې نس پختنه لري
خیر دې په نصیب شتا ستا تاسو ملمنو ته ټول د سلام نو وای
وعلیکم السلام جی
خرجان لا نن زموږ د پختنه واجی دې زړه دا کوم په هانتون کې دې سبا کېلو نور الله کان جنہ کې څومره ور سره او هغه اوس چیرته دې چیرته کار کوي
روجانا صحیح شو ډیره ډیره مننه خوشاله اوسه د دې جواب په پاکیزه بیا یواره بیا درکې مونږ په پروګرام کې هم ویلې پاکیزه په لندو ټکو کې کوه چې تاسو چرته نه سبق ویلې اوس چرته کار کوي
ها ما زموږه سلامونه وړاندې کوم ما مخې هم وایي چې په کابل کې ما کولی ځکه چې تاسو کې شي دي د لسان کړبینه نه هاول کړبینه او ترته داسې موږ کابل کې ځکه چې زموږ د نه پاتې راشي یو ما او کې کال د کابل په هانتون نه د پښتو برخه کې پښتو ادب برخه کې سفاره راشو ما او ورته چې دې سره مور جنا کې حال کان هم ورور تاسو په هانتون کې دی ته نړیواله سطح په جهاني سطح باندې په هانتون دی تر څو جنا کې حال کان ټول ځکه کې او ما چې کوم کې دې چې دې کلوس کاوه هغه ما فرند دې ما ورونه لا ما سره وي کلوس کې کاوه نو موږ ټول فارغ شو تقریبا شپږ تر څو د یو کلی نه فارغ شو او شکر ټول یو دی او بس دغه څه ځین کارونه باندې لګیا د خپل کارونه به کوي
صحیح ده پاکیزه یو بل اوریدون کې مونږ ته ټلیفون کړی دا غوی تم ور ورکو السلام علیکم ستړي مشي خور نوم مسده یو زمونږ د پیل ملمنې نس پختنه لره مزه به کو خیمه اخوري کلک شانته کې आवाज مسافاره شنو خو به وستا سو په आवाज لګنه پويګو خو پختنه تاسو کې
دا شعر
ته یم دغه خوښ شعر وای خشیر دی وای صحیح شو دوی خو شاعری اوس پرې خې دا خو به هم ته یو غختنه کولی شو وای او ګورو چې سوای ډیره مننه نه خوري ډیره مهربانی شاعری کړې ده بالکل پاکیزه ارزو شاعری کړې ده خو پاکیزه تاسو نه د شعر غوښتنه کوي نو څنګه سر شعر تاسو وړاندې کولی شئ
زه خو ما خورته کلامونه کوم ډیره مهربانه شاعری کوي نو ما وایم چې ما شعر پرېښه او څنګه چې لیکلې وې درې کاله وړاندې خبره وکړم چې هم کې هم نشته
پاکیزه ستاسو د کار په حق لا تاسو کوم چاوریدونکو ته هم واضح شي تاسو مخکې ویچې لومړی تاسو شاعری کوله خو بیا تاسو پرې خو د لوس داستانونه لیکي او په ټولنیزو موضوعاتو باندې مقالې لیکي نو څنګه په دې داستانونو کې د رنگکاری او بیا ټولنیزو موضوعاتو کې د سیسیز عکاسی کېږي که په دې لګ رڼا واچوي
ما مخکې تاسو ته څرګنده کړم چې دا د څه نو تاثیر کوي ما ځکه ما له سما وخت چې ما شې په تاسو ما په شې ښکاري د کله چې ما په دغه برخه کې ځکه یو څه ورته د شې او په اوسې نه باندې سم په شو بیا ورته ما ته نه شاعري شاعري ما ښکاري دا او نه قلم په خو په کې دا شاعري چې یو څه څه شې ترې چې دا ته دا لا وکړه یو څه د انسان فطرت څخه ځکه چې یو انسان خپله څه کوشش کوي یو څه دی هغه شی دا هو شی نه شاعري کوي نو کوم داستان نو بیا ورته سما په دینه څه په برخه کې ماته مشوره راکړه چې ته دې برخه کې کارې دي نو ته کولای شې چې دې برخه کې داسې سره وځې چې انا څه څه دی هغه څه کوي شی رد دې نه هغه شی نه ځکه نه شي کېدې چې تاسو نه ما شاعر راځم نو چې دا شی دې په فاره دې الله کړه چې ما کې باندې ته ورکړي دي
او
ته نه څه برخه کې ځکه چې دې شی مطالعه لاره نه دا په نور به خو څه ولای شي ځان کار وکړي نو ما لاندې کیسه پر هم راکړه د ماځینې د څه موضوعات وو ما وخت یې دا به نور څه دی لاندې کیسه مو تعالی او پرلا دا دا خته چې ما کار وکړي دا لري لاندې کیسه نو لکه ما کومه چې نه کېدل هغه خو خې ده نو زه یا تر زمون با لاندې کیسه چې موږ دې مو څنګه نه لرو چې موږ لاندې کیسه دې کوم غوا اساسي دا لاندې کیسه چې دا دې یو خو څنګه ده هغه زمون چې څه وران چې دا هغه مو عموما یو خو څنګه ده دې دې چې اخذي لكم بتقولوا ما لكم وسند غير محمد دي بس هذا الوان كبير دي فرمختك كده يا دي فرمختك ما كيكم عوامل دي بس عم بقى موضوعات راح هو عم بقى رنكنا راح بتسي في جمله هو كوشش هو دي كثير عند صور كو كده كان عند صور دي دي كان خط يشتغل كده من حتى كده في كده انت مضبط صور عمرك دي كده انا دي عم ما زي كده دي بتلاقوا ولا صار عم كان كو تشتغل دا کوشش کوي چې دغه پیغام ورته ورکړي چې دغه کولای شي خپل مېرمنې خپل خو خپل نور هغه سلوکونه چې کوم ناروا څه دي کوم چې په ځینو سیمو کې کېږي له هغه څخه لاس واخلي او دې غوږ لاسنیوی وکړي. نو زیاتره زما د کیسو کې هم همدغه ستونزې دي چې د ښځینه ورسره کېږي او د ځوانانو سره د تېرو سره مسایل دي کوشش کوم چې هماغه راواخلم کرښې ته مو د مثبت پیغام سره د یو ښه پیغام سره کېدلنډ باندې
صحیح ډېر ښه. پاکیزه تاسو دا راته وایي چې ستاسو چې دا کوم اداره کار کوي دا کلتوري میرمن کلتوري ټولنیز بهیر تاسو یادوي، نو په دې کې څنګه د حکومت لخوا یا ریاست لخوا تاسو سره مرسته کیږي، څه فنډونه تاسو ته ملاویږي او که نه په خپل سر بس تاسو کار کوئ؟
نه زمونږ ټولنه چې زمونږ ټولنه یوه آزاده ټولنه ده چې د هېچا د لاس لاندې کار نه کوي او نه هم مونږ په دې برخه کښې د چا نه فنډ غواړو او نه غواړو چې زمونږ ټولنه د چا پورې وتلاشي، ځکه چې مونږ یو مستقله زمونږ لایحه چې ده کومه وړاندې کړې ده مونږ سمه ده کښې دا تعهد کړی ده چې مونږ به خپلواک پاتو یو او خپلواک پرې کار کوو. نو د دې فنډ په باره کښې مونږ په خپله کوم چا نه مرجه نه کوو، خو ما وویل چې مونږ د کلتوري کارونو تر څنګ ځینې ټولنیز کارونه هم کوو. مثلا په ټولنه کښې ځینې ورځې لمانځل کېږي، د مور ورځ وي که نه، د ښځې ورځ وي، د ازادۍ ورځ وي، داسې مسایل بیا مونږ چې کله دا ورځ لمانځو بیا خو زمونږ سره د هغه فنډ نه وي او د هغه لپاره حوصله چې نه وي، بیا د بلې فرهنګي ادارې سره مونږ مشوره کوو، د هغو په واسطه باندې هڅه کوو چې د دغې لپاره فنډ پیدا کړو، یا د هغوی زمونږ لپاره ډېر انتظامات وکړي چې دوی دې په دې برخه کښې کار وکړي. او د دې تر څنګ مونږ د دغه کارونو تر څنګ تر ټولو لوی کار چې مونږ کوو، مونږ کتابونه چاپوو. مونږ د ښځینه وو کومې د نکۍ چې مونږ پوه شو چې د دې شعر پوخ شوی دی، د دې داستان پوخ شوی دی او دې لیاقت پیدا کړی دی چې کتاب بڼه واخلي، بیا مونږ د دې د کتاب لپاره بندوبست کوو او بیا د دغې کتاب د فن لپاره مونږ ځینې فرهنګي ادارو ته هیله کوو، هغوی ته مونږ ورته وایو چې مونږ سره په دې برخه کښې مرسته وکړي، نقد مالي مرسته وکړي تر څو مونږ وکولی شو دې خور او کتاب ورته چاپ کړو، چې مونږ تقریبا تر اوسه پورې 12 جلد کتابه چاپ کړي دي، چې دا تحقیق برخه کښېم باید شري ټول دي هم ځینې د دې لپاره بیا مونږ خپله فنډ لرو، بیا نورې فرهنګي ادارې چې دي یا کوم حکومتي ادارې چې دي هغو ته مونږ خوښ ټولو ورته وو چې په دې برخه کښې مونږ ته فنډ برابر کړي، نور د خپل ځان لپاره یا د خپلو ګټو لپاره مونږ هېچا نه هم تر اوسه فنډ نه دی غوښتی، صرف د دغې دوو موخو لپاره مونږ کله کله د فنډ غوښتنه کوو.
سمه ده پاکیزه، ستاسو سره خبرې ډېر خوند کوي، لګیا دی بس ډېر کم وخت پاتې دی، ستاسو نه به په اخره کې پیغام باره کې تاسو کو چې د ښځو لپاره ستاسو څه پیغام دی، بیا اوریدونکو د ټولو لپاره ستاسو به څه پیغام وي؟
زه بیا خپل ټول خپل سلامونه ټولو درنو اوریدونکو ته خپله مینه او سلامونه وړاندې کوم، دوی ته د خوشحاله او سوکاله ژوند هیله کوم. زما یوازنی پیغام چې ما همېشه ورکړی دی ټولنه کښې زما ورونو ته، زما پیغام هغه دا دی چې دوی دې په کور کښې په خپل کلي کښې په خپل ماحول کښې د ښځینه وو سره، د خپلو میندو سره، د خپلو خویندو سره، د خپلو لورګانو سره، د خپلو مېرمنو سره دي داسې سلوک نه کوي چې دوی دې هغه تر ځان ښکته ورته معلوم شي، د یو انسان په سترګې دې ورته وګوري او هڅه دې وکړي چې ژر لاسنیوی وکړي. او تر ټولو لوی پیغام چې مې له ټولو ورونو څخه دی هغه دا دی، که د دوی په کور کښې کومه شاعره وي، که د دوی په کور کښې کوم استعداد وي او هغې سره دې مرسته وکړي، ډېری دې ستاسو استعدادونو په وده کښې ډېری سره مرسته وکړي. او دا شعر ویل داسې شرم نه دی، په دې کښې کوم داسې خبره نه ده چې دوی د خدای مخه کښې سرسیتي کېږي، بلکې په دې باندې به د دوی د کورنۍ نوم روښانه کېږي، د دوی د لور، د دوی د خور، د دوی مېرمنې نوم به پرې روښانه کېږي. نو دوی د خپلو خویندو سره، خپلو ښځینه وو سره ښه سلوک کوي او په ځانګړي ډول هغه خویندې چې شعر شاعري کوي داستان لیکي او دوی پوهېږي چې دوی کښې داسې استعداد شته، د هغو سره دې مرسته وکړي چې د هغې د هغو ته د ترقي ورکړي تر څو وکولی چې هغه هم د خپلې ټولنې، د خپل کور او د خپل ولس په جوړولو کښې برخه واخلي. تاسو ما همدا پیغام د ټول کتل دوی ته خوشحاله
ډېره مننه پاکیزه. ارزو اوریدونکو ته به وایو بیا کومه په تېره چې کومې ښځینه لیکوالانې او شاعرانې او تاسو سره تماس کول غواړي، نو دوی ته به ووایو چې ستاسو سوشل میډیا باندې هم ویب سایټ شته دی او فیسبوک باندې هم ستاسو پاڼه شته دی، نو کولی شئ چې تاسو سره تماس ونیسي. پاکیزه کو یو وارې تش د فیسبوک نوم او د پاڼې پته کو تاسو وایي.
زمونږ اداره چې دی میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د ټولو خویندو شاعرانو په خدمت کښې دی، بس په پښتو دې ولیکي میرمن بهیر مين د اغیات دې هغه د ځکتی کې لاندې بلاندې کې ته څه دې ته ځکه یو ګټه چې موږ سوای په مده یادې ولې چې مېرمن بهر دې ولې چې پښتو باندې دا زموږ په فیسبوک باندې ده چې دې باندې چې دوی کولای شي خپل شیرونه خپل نظرونه خپل انتقادونه له موږ سره شریک کړي او زموږ په سایت کې د هغه مېرمن بهر ډاٹ کام دې ان آی آر ان اے ان آی ڈی اے ایچ ڈبلیو آر ډاٹ کام دې ولې چې زموږ به ویب سایت باندې به تاسو دا چې څو دې کولای شي چې
ډیره مهربانی پاکیزه ستاسو نه مننه کوم اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروگرام ته غوږ وې چې پکې مونږ سره د کابل نه پاکیزه ارزو میلمنه و امید کوو چې دا پروگرام به تاسو خوښ شوی.